ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان پامیر ساحل او ټکنیکی ملګری میلاد نسیمینه کې هیلو سلامونه ومني. د خبرونه د سر موضوع په ایران د اسرائیل او هغه مبینه حمله ده چې رسنۍ کې دا وکیږي خو لا تر اوسه پورې د دې رسمي پخلی نه دی شوی. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب د دې خبرونې برخه دي که تر پای را سره مل پاتې شوي د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه به خبر شي. خو اول خبرونه د پامیر صاحب.
د راپورونو له مخې اسرائیل پر ایران حمله کړې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد پر سیمه ییز کچ د ګډو هڅو اړتیا ده او په ډېر اسماعیل خان کې په وسلوال برید کې د کسټمز ادارې 50 کارکوونکو په ګډون وتنه وژل شوي دي. امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو لخوا ویلي دي چې اسرائیل پر ایران یو حمله کړې ده. دا ښکاري چې دا د هغه بې ساري هوایي برید جواب دی چې تهران د تیرې اونۍ په پای کې شپې ناوخته پر اسرائیل کړی و. د اسرائیلو د ایران دولتي رسنیو ویلي دي چې د اپریل پر 19 سهار وختي له مرکزي ښار اصفهان سره نږدې چاودنې اورېدل شوې دي. پر سی ان ان ټلویزیون او ټولنیزو شبکو په خپرو شوو ویډیوګانو کې لوی چاودنې ښوول شوې دي. دولتي خبري ایجنسی ایرنا خبر ورکړی دی چې چاودنې د هیواد د هوایي دفاعي نظام د ډزو له وجې شوې دي خو نور معلومات نه دي ورکړي. د ایران هیڅ چارواکي لا نه ده تایید کړي چې پر هیواد مستقیم برید شوی دی او د اسرائیلو پوځ هم لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. امریکایي رسنیو د اسرائیلو د حملې خبر تر هغې څو ساعته وروسته ورکړ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په منځني ختیځ کې وضعیت خورا خراب او اندېښمنوونکی وباله. نوموړي د اپریل پر 13 د امنیت شورا یوې لوړپوړې غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیلو د ایران د حملې له وجې زیاتېدونکې ترنګلتیا د ده په وینا په بشپړې سیمه ییزې شخړې اوښتی شي. د تېرې اونۍ په پای کې ایران پر اسرائیلو د سلګونه بې پیلوټه الوتکو او توغندیو برید وکړ. اسرائیل وایي هغه برید یې د خپلو متحدانو په مرسته شنډ کړ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي چې ترهګري د هیواد او د سیمې د امنیت ګواښي نو ځکه یې پر ضد د ګډو هڅو ضرورت دی. نوموړي پرون د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې ته د وینا پر مهال پر زیاتېدونکې ناامنۍ اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې د ترهګرۍ پر ضد له مبارزې نه پشا کیږي. زرداری د شانوم وانخیست خو وی ویل چې ګاونډي هیوادونه دي په پاکستان کې په بریدونو کې د ککړو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. پاکستان باور لري چې ترهګري د سیمې ګډه مسأله ده او پر ضد یې باید په شریکه هڅې وشي. موږ له خپلو ګاونډیو هیوادونو هیله لرو چې د هغو ترهګرو ډلو پر وړاندې سخت اقدامات وکړي چې زموږ پر امنیتي ځواکونو او خلکو په حملو کې ککړ دي. اسلام آباد د طالبانو حکومت تورنوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ته یې پټنځایونه ورکړي دي او د هغې ډلې وسلوال له افغانستان په پاکستان کې حمله کوي. خو د طالبانو حکومت دا تور ردوي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. ٹی ٹی پی هم وایي چې وسلوال په پاکستان کې دي او په بل هیواد کې پټنځایونو ته اړتیا نه لري. اسلام آباد دا راز په تیرو وختونو کې تور پورې کړی دی چې بلوڅ بلتون پالي وسلوال په ایران کې پټنځایونه لري. تهران هم وایي چې په پاکستان کې میشت وسلوال له پولې هغه خواته په ایران کې په حملو کې ککړ دي. د همدې تورونو پر اساس دواړو هیوادونو سږ کال په جنوري کې پر یو بل په حملو کې د وسلوالو د پټنځایونو په نښه کولو دعوې کړې وې. د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان کې په یو وسلوال برید کې د ګمرکي چارو یا کسټمز ادارې د 50 کارکوونکو په ګډون وتنه وژل شوې دي. د ډېر اسماعیل خان پولیسو په بیان کې ویلي دي چې وسلوالو د اپریل پر 13 مازیګر مهال په درابڼ کې د کسټمز ادارې پر ګاډي ډزې وکړې چې پکې 15 کارکوونکي ووژل شول. بیان وایي چې په ډزو کې یو بل ګاډی هم لګېدلی چې پکې یوه 4 کلنه ماشومه او یو سړی ووژل شول. پولیس وایي چې تر پیښې وروسته یې په درابڼ کې د وسلوالو لټون لپاره عملیات پیل کړی دي. د ګمرکي چارو د ادارې پر ګاډي د برید ذمہ داری لا چانه منلې. پولیس وایي چې د کراچۍ ښار په مانسیره کالونۍ کې د جاپانیانو پر ګاډي تر ځانمرګي برید وروسته ډزې شوې دي چې پکې د هغوی درې ساتونکي ژوبل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي اظفر مهیسر رسنیو ته وویل چې نن سهار وختي د جاپانیانو ګاډی د کراچۍ په لانډۍ کې اقتصادي زون ته روان و چې ورباندې پر موټرسایکل سپور یو وسلوال ځانمرګي برید وکړ. دی وایي تر دې وروسته وسلوالو پر ګاډي ډزې وکړې چې په ځواب کې د جاپانیانو شخصي ساتونکو باندې ډزې وکړې چې پکې یو مشکوک وسلوال ووژل شو. د مهیسر په خبره د دواړو خواو ترمنځ په ډزو کې درې امنیتي ساتونکي ژوبل شوي دي چې د جنا روغتون کې تر درملنې لاندې دي. دا وایي چې پولیس هم سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدل او د شخصي شرکت د ساتونکو تر څنګ پر وسلوالو ډزې وکړې خو هغوی په تېښته کې بریالي شول. د پولیسو هغه چارواکي زیاتوي چې جاپاني وګړي په مرمۍ ضد یا بولیټ پروف ګاډي کې سپارول ځکه له حملې روغ وتل. د پولیسو یو بل چارواکي طارق الهي رسنیو ته ویلي دي چې هغه جاپانیان هر ورځ سهار د کراچۍ اقتصادي زون ته تلل. په هغه سیمه کې یو شمېر کارخانې دي چې پکې بهرنیان هم کار کوي. په کراچۍ کې د برید ذمواري چانه د منلی. او د پاکستان او د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې په دویم شل اوور سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د راولپنډۍ په لوبغالي کې د اپریل شلمې سیالۍ د پېښور پر وخت ماخوستن پر اوو نیمو او د کابل پر اوو بجو پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړۍ شل اوور سیالۍ بې نتیجې پاتې شوه. هغه سیالۍ د باران له وجې خورا وځنډېده او د منتظمینو پریکړه وکړه چې لوبه پنځو اوورونو ته ورکمه کړي. خو شاهین شاه افریدی چې پر خپل دویم بال یا توپ د نیوزیلند ټیم رابینسن وسوځاوه نو باران بیا پیل شو او لوبه لغوه شوه. د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډله د 50 اوور سیالیو لپاره پاکستان ته تللې ده. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکار پامیر ساحل وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځنې دا مهم مطالب به هم اورئ. راپورونه وایي چې اسرائیلو پر ایران برید کړی دی خو تهران او اسرائیلو لا په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي چې ترهګري ټوله سیمه ګواښي نو پر ضد یې ګډې هڅې اړینې دي. په چمن کې په ورښتونو او سیلابونو کې 8 تنه وژل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې هم لوی زیانونه اوریدل دي. پاکستان کے فعالان پر ٹولنی دو شبکو د محدودیتونو خبرونو اندیښمن کړی دی.
اسی قسم کی رجیم سے دے آغا جو ٹوٹیلیٹیرین ایسپیکٹ سے چلے لڑ سی نو آغا زان خوش آلہ ولو دا پارا کو دیبانی پابندی لے گر دیشی ہیں.
قبائلی سیمی افغانستان او نڑائی مهم پا پام کی دا دو مشال ترسنگ سے. مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلای او اورېدلای شئ. د دې تر څنګ غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شئ، موږ سره په ټولنیزو پاڼو ملګري شئ. ورځو د خبرونه د سر راپورته. امریکایي رسنو د حکومتي چارواکو په حواله ویلي چې اسرائیلو پر ایران یو برید کړی. رسنۍ وایي چې نن سهار وختي له اصفهان ښار سره نږدې درنې چاودنې اورېدل شوې دي. د ایران دولتي رسنو ویلي چې چاودنې د هیواد د هوایي دفاعي نظام د ډزو له وجې شوې. ایرانی چارواکو پر هیواد حمله نه ده تایید کړې او اسرائیلي پوځ هم لاس نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بیګا د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په منځني ختیځ کې وضعیت خورا خراب او اندېښمنوونکی وباله. ایران د تېرې اونۍ په پای کې پر اسرائیلو د سلګونو بې پیلټ الوتکو او توغندیو بې ساری برید وکړ. اسرائیل وویل چې هغه حمله یې د خپلو متحدانو په مرسته شنډه کړې وه. تفصیل پامیر ساحل وړاندې کوي.
امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو لخوا ویل دي چې اسرائیلو پر ایران یو حمله کړې ده. دا ښکاري چې دا د هغه بې ساري هوایي برید جواب دی چې تهران د اپریل پر 14 شپې ناوخته پر اسرائیل وکړ. د ایران دولتي رسنیو ویل دي چې نن سهار وختي له مرکزی ښار اصفهان سره نږدې چاودنې اوریدل شوې دي. پر سی این این ټیلی ویژن او ټولنیزو شبکو په خبرو شوی ویډیوګانو کې لوی چاودنې خول شوې دي. دولتي خبری اژانس ایرنا خبر ورکړی دی چې چاودنې د هیواد د هوایی دفاعي نظام د ډزو له وجې شوې دي. اژانس له دې پرته نور معلومات نه دي ورکړي. په خپلواکه توګه پر ایران د اسرائیلو د حملې راپورونه نشي تاییدېدی او اسرائیلو هم په سمدستي ډول پر دې موضوع تبصره نه ده کړې. امریکایي رسنیو پر ایران د اسرائیلو د حملې خبر تر هغه څو ساعته وروسته ورکړی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په منځني ختیځ کې وضعیت خورا خراب او اندېښمنوونکی وباله. نوموړی د اپریل پر 13مه د امنیت شورا یوې لوړپوړې غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیلو د ایران د حملې له وجې زیاتېدونکې ترینګلتیا د ده په وینا په بشپړې سیمه ییزې شخړې اوښتی شي. دا تر هغې وروسته ده چې ایران د اپریل پر 13مه ناوخته پر اسرائیلو په پراخه کچه د څه باندې 300 بې پیلوټه الوتکو او توغندیو بې ساري بریدونه وکړل. هغه توغندي د اپریل پر 14مه سهار 2 بجې د اسرائیلو هوایی حریم ته داخل شول، خو د هغه هیواد هوایی دفاعي نظام یې مخه ونیوله. اسرائیلو چارواکو یوې پوځي اډې ته د لږ زیان رسیدو او د یوې 1 کلنې ماشومې د شدید زخمي کېدو راپور ورکړی و. اسرائیلو ویلی ول چې د ایران حمله یې ناکامه کړې ده، خو ایران وایي چې بریدونه یې بریالي ول. اسرائیلو د ایران د بیساري برید د ځواب ورکولو ژمنه ښوولې وه، خو په دې اړه یې څه نه ول ویلي چې ځواب به څنګه او کله ورکوي. داسې امکان دی چې دا حالات به د منځني ختیځ سیمه چې هلته وار له مخه د غزې جګړه روانه ده له لا زیات کړکېچ سره مخامخ کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
ریڈیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې نه پشا کیږي. نوموړي پرون د پارلمان د دواړو جرګو غړي غونډې ته په وینا کې په هیواد کې د نامنې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. زرداری وویل چې د ترهګرۍ پر ضد د سیمې پر کج غړي هڅې پکار دي. په قومي اسمبلۍ او سینټ کې د مخالفو ګوندونو غړو د ولسمشر د وینا پر مهال د هغه پر ضد مسلسل نارې وهلې. زرداری په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې هیڅ چاته د چین پاکستان اقتصادي لارې پروژو ناکامولو اجازه نه ورکوي او په هیواد کې د چینایي وګړو امنیت باوري کوي. تفصیل د پامیر ساحل په راپور کې.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په هیواد کې پر زیاتېدونکو نام نه اندېښنه خولې ده، خو ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه نه پشا کیږي. نوموړي پرون د قومي اسمبلۍ او سینټ ګډې غونډې ته په وینا کې ویل چې ترهګرۍ د هیواد او د سیمې امنیت ګواښي، نو ځکه یې پر ضد د ګډو هڅو ضرورت دی. دی وایي پاکستان باور لري چې ترهګري د سیمې ګډه مسأله ده او پر ضد یې باید په شریکه هڅې وشي. موږ له خپلو ګاونډیو هیوادونو هیله لرو چې د هغو ترهګرو ډلو پر وړاندې سخت اقدامات وکړي چې زموږ پر امنیتي ځواکونو او خلکو په حملو کې ککړ دي. زرداری په خپلو خبرو کې د گاونډیو هیوادونو نمونه یاد نه کړل، خو اسلام آباد د طالبانو حکومت تورنوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ته یې پټنځایونه ورکړي دي او د هغې ډلې وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې حملې کوي. البته د طالبانو حکومت دا تور ردوي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. ټي ټي پي هم وایي چې وسلوال په پاکستان کې دي او په بل هیواد کې پټنځایونو ته اړتیا نه لري. اسلام آباد دا راز په تیرو وختونو کې تور پورې کړی دی چې بلوڅ بیلتونپالي وسلوال په ایران کې پټنځایونه لري. تهران هم وایي چې په پاکستان کې میشت وسلوال له پولې هاغې خواته په ایران کې په حملو کې ککړ دي. د همدې تورونو له وجې دواړو هیوادونو سږ کال په جنورۍ کې پر یو بل په حملو کې د وسلوالو د پټنځایونو په نښه کولو دعوی کړې وې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پارلمان د دواړو جرګو غړې غونډې ته په وینا کې دا هم وویل چې هیواد یې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د چین پاکستان اقتصادي لارې پروژې په خطر کې واچوي. دی وایي موږ به دښمن عناصر پرې نږدو چې دا مهمه پروژه په خطر کې واچوي او یا د دواړو هیوادونو ترمنځ پیاوړی تعلق کمزوری کړي. موږ به د خپلو چینایي ورونو او خویندو د امنیت باوري کولو لپاره ټول اړین اقدامات وکړو. زرداری دا څرګندونې پر داسې محل کړی دی چې 13 میاشتې خیبر پختونخوا د شانګلې په بشام کې په یو ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستانی ډرایور ووژل شول. هغو انجینرانو د بر کوهستان په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د هغې حملې ذمهواري چا نه و منلې. بیجنګ تر پیښې وروسته له اسلام آباده چینایي وګړو ته د بشپړ امنیت ورکولو غوښتنه کړې وه. د سنی اتحاد کونسل غړو چې اکثریت د تحریک انصاف پلویان دي د ولسمشر زرداری د شاوخوا نیم ساعته وینا پر مهال مسلسل د هغه پر ضد نارې وهلې. د پاکستان د آئین د 55 مادې د درېیمې برخې له مخې ولسمشر باید تر پارلماني انتخاباتو وروسته او دا راز د هر پارلماني کال په پیلېدو د قومي اسمبلۍ او سینټ ګډه غونډه وروغواړي او ورته وینا وکړي. اتش پیت کلن آصف علی زرداری سږ کال په مارچ کې په دویم ځل د پاکستان ولسمشر منتخب شو. د پاکستان ولسمشر د دولت مشر او د ټولو ځواکونو اعلی قومندان وي، خو له اجرایوي یا انتظامی پلوه زیات واک نه لري.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې وردو بلوچستان ته. د بلوچستان په چمن کې د بارانونو پر مهال د کورونو نړیدو پر پیښو او سیلابونو کې اته تنه وجل شوې دي. په دې توګه په هغه صبح کې د اپریل 11 راهیسې په ورښتونو او سیلابونو کې د وجل شو شمیر 1400 ته رسیدلې. چارواکي وایي چې د سیلابونو له وجې په بیلابیلو ځایونو کې سړکونه تړل شوې دي چې ځینې لوی لارې بیا پرانستې دي. د ایوب ترین راپور په دې راسرخي.
د افغانستان پل ته چیرمه د بلوچستان په سرحد ښار چمن کې 13 ورځ تیز باد او باران سوه دی چې له امله د سنگین او شین تاله په سیمه کې د ځینو کورو خونې نړېدلې او په نتیجه کې شپږ کسان مړه شوي دي، په کوم کې دوه ماشومان او څلور مېرمنې شامل دي. دا ډول د یو ماشوم په ګډون دوه نور کسان په سیلابي اوبو کې مړه شول. د دې ترڅنګ د کوژک په غره کې پاڼه نړېدلې چې له امله د کوټې او چمن ترمنځ سړک بند شوی دی. تېر شپه ناوخته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د چمن مرستیال کمشنر راجا اتر عباس د پرونی ورځې د باران له امله د اتو کسانو د مړینې تصدیق کړې دی.
د
مرګو شمېره اتو ته رسېدلې ده، ځکه چې د لادرکه ماشوم مړی هم د افغانستان د خاورې څخه مندل شوی دی. دا ډول د توفاني باران له امله په چمن کې ډېری کورونه نړېدلي دي، چیرې چې ځینې کسان د بېکورۍ سره مخ شوي دي. د چا د مرستو لپاره ګامونه ګړندي شوي دي او دوی په دې هڅه کې دي چې ژر تر ژره تر اغېزمنو خلکو پورې خیمې او خوراکي مرستې ورسوي. نوموړي زیاته کړه چې د څو ساعتو د پرله پسې باران له امله د بجلی او انټرنیټ نظام هم خراب شوی دی. دا ډول په اډه کول کې هم د دیوالو د نړېدو له امله ډېری لارې بندې دي. بلخوا په کوټه، پشین، کلات، نوشکي، ژوب، ګوادر او تربت کې پرون دویمه ورځ هم د باران او په ځینو برخو کې ژلۍ ولیدلې ده چې له امله و فصلاتو ته هم زیان اړولی دی. دلته په کوټه کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي په چمن کې د باران په نتیجه کې د ماشومانو او میرمنو په ګډون د اتو کسانو پر مړینه سخته خواشنۍ ښکاره کړې ده. په کوټه کې د نوموړي له لورې په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د غم په دې وخت کې حکومت د غزمنو کورنۍ سره برابر شریک دی. نوموړي د چمن وزلې چارواکو ته امر کړی دی چې د غمجنو کورنۍ سره د کومک او مرستې لپاره د هر ډول ګامونه په عجله توګه پورته کړي. بلخوا په صوبه کې د ناوړي وضع د مخنیوي ادارې پی ډی ایم لخوا د بارانو څخه په غزمنو برخو کې د مرستو بیلابیل کار کارونه روان دي. په کوټه کې د پی ډی ایم له خوا په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې د صوبې په زیاترو ضلعو کې د تیرو دوو ورځو راهیسې زیات بارانونه شوي دي، او په نتیجه کې د مکران په ګوادر او جیونی کې سیلابي اوبه د ښارو په منځنیو برخو کې درېدلې دي. د کوم د رایستلو په خاطر یې اوس کار پیل کړی دی. دا ډول په ضلع کیچ کې زبیده جلال سړک د ټرافیک لپاره بیرته خلاص شوی دی، کوم چې د اوسنۍ بارانو څخه و تم ته نږدې بند شوی و. د دې سره سره تیره ورځ د سیلابي اوبو له وجې د ګوادر او کراچی ترمنځ لوی کامی سړک هم بند شوی و. هغه هم د پی ډی ایم د چارواکو په خبره اوس د موټرانو په مخ خلاص شوی دی. په کوټه کې د موسم ښوونکي دفتر وینا ده چې د اپریل په 19 نیټه به د صوبې په زیاترو برخو کې او د اپریل په 20 نیټه به په ځینو برخو کې د باران دا لړۍ روانه وي. بل پلو ته په صوبه کې د راوړې وضع د مخنیوي ادارې پی ډی ایم د شمیرې له مخې په بلوچستان کې د اپریل په میاشت کې د سو بارانو په نتیجه کې د مړو شمیره 16 ته رسیدلې ده، ځکه چې د چمن د پرونی پیښو څخه له مخه د صوبې په بیلابیلو برخو کې 8 کسان مړه وو. په دوی کې د 50 کسانو مرګ د اپریل په 14 نیټه د سو بارانو پر مهال د پی ډی ایم د چارواکو په خبره د آسماني بجلی یا برېښنا د رایل کېدو په نتیجه کې رامنځته شوی وو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، له تیرو سو اونیو راهیسې په خیبر پښتونخوا کې بارانونو، سیلابونو او سیلای توپانونو د ځاني زیانونو سره سره مالی زیانونه هم اړولې دي. د بارانونو له امله د صوبې زیاتره کاروباري مرکزونو ته سیلابي اوبه ننوتې دي، او د خلکو په دوکانونو کې پراته سامانونه یې تباه کړي. دا راز دغو بارانونو له 300 نه زیات کورونه په مکمله توګه تباه کړي. د پاکستان د طبي ناورونو سره د مبارزې قومي اداره وایي چې دغو بارانونو په هیواد کې تر دې د متر شپېتو زیات کسان وژلي هم دي. نور تفصیل وسیم سجاد وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې بارانونو د صوبې په بیلابیلو برخو کې په لویه کچه مالی او جانی زیانونه اړولې دي. د طبي پیښو د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم د تازه راپورټ د شمیرو مطابق په خیبر پختونخوا کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله په تیره یوه هفته کې 3 کسان وژل شوي او 46 نور زخمیان شوي دي. د پی ډی ایم په خبره په صوبا کې په خیبر بر او کوز دیر، چترال بر او کوز، سوات، باجوړ، شانګلا، مانسهرا، ملکن، کورم، ټانګ، مردان، پیخور، نوخار، بونیر، انګو، بټګرام، بنو، شمالي او جنوبي وزیرستان، کوهاټ، ډیر اسماعیل خان کې زیاتره ځاني او مالی زیانونه اوریدلې دي. د کوزدیر برهادالدین چې د وال شیټ کاروبار کوي وایي 12 دوکانونه ورلا د سیلاب اوبو ډوب کړي، چې ورته د لکاو روپو زیان اړولې دي او د نور زیان زیاره هم ورسره ده.
دا ګودام بیسمنت کې دي، تقریبا 12 دوکانونه دي. ما خو تقریبا سلور پیرې اوبرا وخت کړي دي. نن مرته موټر ورخوا بیا گھنٹہ بعد بیا ڈکی پینل لا پروت ہے، پینل ہم پتہ لگی با سبب ہے کوشش کو چی رو باسو پینل لے رہا سبب کی ٹائل پر کی پروت ہے دقوی چی رو باسو آو ٹیگان نی بولی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان میټرالوجي ادارې په صوبا کې د اپریل د 18 څخه تر 21 پورې د پی ډی ایم له خوا د سیلابونو او بارانونو له وجې اغیزمنه شوې سیمو کې مرستې هم پیل شوې دي. د صوبایي حکومت له خوا تر دا دمه د 1.6 میلیون روپو څخه ډیر امدادونه د صوبې بیلابیلو ضلعو ته ورکړل شوې دي. د پی ډی ایم ویاند احسان داوړ د پنځشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل
2.2 کم اویا چکم دا کورونا ته زیان رسیدلی دی. چې پدې کې سچ دي درې سو نه زیات دا مکمله توګه باندې ډیمیج شوې دي او شپاړه سو نه زیات چې دي دا جزوی توګه باندې ورسره اوس چې دي او سکولونه هم ډیمیج شوې دي. یو خدا دې چې ټولو ضلعو ته چې دي د انټونو او د چکم نور د ضرورت سامان دی دا ورکړښوې
ده. د قومي طبي پیښو د مبارزې ادارې یا ان ډي ام ا شمیرې خای د روانو بارانونو لامل په ټول هیواد کې نګدېش پېته تنا مرشوي دي. پاکستان د قدرتیا فتونو لوجې تر ټولو سخت اغیزمنه وړمبی لس ملکونو کې یو دی او په کال 2022 کې سیلابونو د پاکستان دریمه برخه اغیزمنه کړې وه او د یاد سیلاب له امله ول سوا یو کم سلويخ تنان وژل شوي وو.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
اوس مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې نوی تعلیمي کال پیل شوی دی، نو خو د ګڼو ښوونځیو زده کوونکي شکایت کوي چې لای نصابي کتابونه نه دي ترلاسه کړي. د ځینو سکولونو استادانو مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورته سپارښتنه کړې ده چې شاګردانو ته د تیر کال کتابونه ورکړي، خو دوی وایي چې ځینې کتابونه دومره زاړه وي چې د بیا استعمال جوګه نه وي. د تعلیم ادارې ویاند افراسیاب خان وایي چې د صوبې 50 سلنه ښوونځیو ته یې نصابي کتابونه لیږدولي دي. د ازمن تلیشا راپور په دې راسرخي.
د خیبر پختونخوا حکومت د مالی ستونزو له وجې د کال 2023 او 2024 لپاره سرکاري سکولونو ته د نوي کتابونو سره د زړو کتابونو ورکولو فیصله کړې. خو د نوي تعلیمي کال شروع کېدو باوجود د سرکاري سکولونو ماشومان ته پوره کتابونه نه ورکړې شوې. دا مردان اوسیدونکي رفاق خان مشال ریډیو ته ویل چې ماشومان ته د سکول لاړه کتابونه ورکړي خو ټول کتابونه د استعمال قابل نه دي.
ماشومان له سکولونو کې کتابونه ورکړې دي او دا کتابونه ټول ځاړې دي. سنه پانه شلې دي، سې کتابونه کم دي، سنه پانه شلې دي، بس باندې ماشومانو کې رغه راخلې دي. حکومت وی موږ سره پیسې نشته، پیسې وسره نشته، دا ماشومان زموږ هم روسته کې دي، پرایویټ سکولونو ته وړي وو. په دې نه داخله بیا دا ماشومان خپل کور کې کینو نو چې دي سره کتابونه پیسې نشته.
د اپریل په 18 د خیبر پختونخوا د کتابونو د چاپ ادارې خیبر پختونخوا ټیکسټ بوک بورډ په یو اجلاس کې رسنو ته وویل چې نوی تعلیمی کال شروع کېدو لپاره 3.7 کروڑ کتابونه چاپ کړي دي. د ادارې په وینا چې د کتابونو د تقسیم لپاره د ټولو صوبي سکولونو په 1500 او 1500 واډونو کې تقسیم کړي او اول به غریب سیمو کې کتابونه تقسیم کوي. په مردان کې سرکاري پرایمري سکول استاد انورزیب خان مشال ریډیو ته ویل چې په سکول کې زده کوونکو ته زاړه کتابونه ورکړي خو لا اوس هم ډېر زده کوونکو سره نوي کتابونه نشته، باید چې حکومت ورته نوي کتابونه ورکړي.
تر دریم جمعه ته پورې یعنی اولدنا اول دویم او دریم 100% کتابونه به ورکو او سلورم پنځم ته 80% او بیا د شپږم نه تر دولسم پورې 50% کتابونه. اگر چې دا ویلې دي دا د غیر وینا مطابق دي خو تر اوسه پورې سکولونو ته سرکاری کتابونه نه راغلي او مونږ استادان چې یو مونږ دا 13 وړو نه کم چې لکه کلاس یې پاس کو بل څه نو مونږ دا غینه غزاله کتابونه کم چې زیات تر شلېدلیم دي هغه واغشتل او په دې باندې مجبور وي چې وړو ته مو هغه زاړه کتابونه ورکو. پاره کې مونږ د درس او تدریس هغه سلسله چې دا نو هغه جاری کړی ده.
د خیبر پختونخوا تعلیم د محکمې ویان افراسیاب خان مشال ریډیو ته ویل چې د صوبې 50% سکولونو ته نوي کتابونه لیږلي او پاتې سکولونو ته هم په هنګامي بنیادونو کتابونه لیږي.
په دې کې نرسري والا چې کم دي دا تقریبا 100% مکمل شوی دي. 500 سرکل سپلای مکمل ده. اولنی ترجیح دا ده چې کم لری پرتی علاقې دي یا د کریسي علاقې دي نو هغه له اول سپلای ورکول شي، کوشش په چل تا اول مکمل شي او دا نور علاقې چې دي پسې باقي له سپلای ورکول شي. اوس پوری تقریبا 15,000 لوگ کی سپلائی مکمل شوی د چپاغی کی ٹانک ملکن ہنگو کوہاٹ او سوابے شامل دی او نور کمی زلی چری داغے بانم ہنگامی بنیادوں نو بانے کار شروع دے نو نوی کتابوں نو سپلائی شی او کم چ ماشومان نو کلیکٹ شوی کتابوں نو اغا اوم دے نو سٹوڈنٹاں نو تملاو دی
دا کال 2023 د نومبر پ میاش کی د خبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پ خپل یو اجلاس کی ویلیو چ روان کال ورته د نوی کتابون لپاره لس ارب روپو ضرورت دی ادارے د جنوری په میاش کې د کتابونو د چاپ او استعمال لپاره یو پالیسی جوړه کړې و چې تر مخه یې سخت کال صرف د ډومبي ټولګي نه د دریم ټولګي پورې ماشومان ته به نوي کتابونه ورکول کیږي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل نه اورو.
امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو لخلې ویلي دي چې اسرائیل پر ایران یو حمله کړې ده. دا ښکاري چې دا د هغه بې ساري هوایي برید جواب دی چې تهران د اپریل پر 14 شپې ناوخته پر اسرائیل کړی و. د ایران دولتي رسنیو ویلي دي چې د اپریل پر 19 سهار وختي له مرکزي ښار اصفهان سره نږدې 14 اوریدل شوې دي. دولتي خبري اژان سرنا خبر ورکړی دی چې 14 د هیواد د هوایي دفاعي نظام د ډزو له وجې شوې دي، خو نور معلومات یې نه دي ورکړي. د ایران هیڅ چارواکي لا نه ده تایید کړي چې پر هیواد مستقیم بریت شوی دی او د اسرائیلو پوځ حمله په دې اړه تفسیر نه ده کړی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي چې ترهګري د هیواد او د سیمې امنیت ګواښي، نو ځکه یې پر ضد د ګډو هڅو ضرورت دی. نوموړي پرون د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې ته د وینا پر مهال پر زیاتېدونکي ناامنۍ اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د ترهګرۍ پر ضد له مبارزې نه پشا کیږي. د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې په یو وسلوال برید کې د ګمرکي چارو یا کسټمز ادارې د 500 کارکونکو په ګډون وتنه وژل شوې دي. د ډیره اسماعیل خان پولیسو په بیان کې ویلي دي چې وسلوالو د اپریل پر 13 مازیګر مهال په درابڼ کې د کسټمز ادارې پر ګاډي ډزې وکړې چې په هڅ کې 15 کارکونکي ووژل شول. بیان وایي چې په ډزو کې یو بل ګاډی هم لګېدلې چې په کې یو 4 کلنه ماشومه او یو سړی ووژل شول. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. پولیس وایي چې د کراچۍ په منسیرا کالونه کې د جاپانیانو پر ګاډي ته ځانمرګي برید وروسته ډزې شوې دي چې پکې د هغوی 3 ساتونکو ژوبل شوې دي او له ساتونکو سره یې نن سهار په ډزو کې یو مشکوک وسلوال هم وژل شوی دی. پولیس وایي چې جاپانی وګړي په مرمۍ ضد ګاډي کې سپارول ځکه له حملې روغ وتل. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. او د پاکستان او د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شلور سیالۍ کې یو بل ته مخامخې کی. ټاکل شوی چې د راولپنډۍ په لوبغالي کې د اپریل 6 سیالۍ د پېښور پر وخت د ماخوستن پر 9:30 او د کابل پر 9:00 پیل شي.
ورځو تاسو مشال لري ته وګي خبرونه درته زمونږه همکار پامیر ساحل وړاندې کول او اوس درته یو نړیوال موضوع وړاندې کوو. د خړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره پراتونکو شپږو میاشتو کې شاوخوا 700 میلیونه امریکایي ډالر ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو هغې ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د هغې ادارې یو ویان بیګا مشال لیډیو ته وویل چې د تیر کال له نومبر راهیسې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو ایستلو له وجې په افغانستان کې بشري ضرورتونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې اکثره افغان نن د درملو، خوړو او سرپنا په سیر د اساسي اړتیاو پوره کولو وس نه لري. د اسمت ساروان راپور ورو
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د کالنی راپور له خپرېدو وروسته د خوړو نړیوال پروګرام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانانو ته د مرستو لاس اوږد کړي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو یو مسؤل ضیا الدین صافی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حاضر ده نږدې 14 میلیون تنه په دغه هیواد کې نه پوهېږي چې د یو وخت خواړه له کومه کړي.
پروگرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروگرام تقریبا پر یو تش زیرمه کار کوي او د شپږ میاشتو په مخه د خپلو ټولو پروګرامونو لپاره $650 میلیون ته اړتیا لري. له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو پر موجودې لوږې په دغه هیواد کې د لوږې یو بل بحران زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام او زموږ شریکان له راستنیدونکو کورنیو سره د مرستې لپاره په پولو کې سته او د تیر کال په شان کورنیو ته د قوي انرژي لرونکي بسکټ او نقدي پیسې ورکوي.
بسکټ های غنی شده و پول نقد دریافت خواهند.
شاغلی ساپی د خپلو خبرو په دوام کې وویل د خوړو نړیوال پروګرام له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې له څه باندې 314,000 راستنو شویو سره چې کابو 15,000 کورنۍ وې مرسته وکړه. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. پاکستان وایي چې په لومړي پړاو کې 15,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو په کالنی راپور کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو د جبري ستنولو او طبیعي پیښو په شمول ګڼو ستونزو ته په اشارې له افغانستان سره د نړیوالو د دوامدار ملاتړ او مشارکت پر اړتیا ټینګار شوی دی. په دې راپور کې چې پرون خبر شو راغلی چې اکثر افغانان د خوړو دارو درملو او سرپناه وسنه لري او له سختې لوږې سره مخامخ دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. افغانستان ته ورځو. د افغانستان پخوانی جمهوری حکومت نورستان ولایت د هیواد د ملي پارک په نوم نومولی وو چې تر هغې وروسته ورته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی وو. سیلانیان وایي چې له کونړه د نورستان تر مرکز پارونه پورې سړک خراب دی چې له وجې تګ راتګ خورا ستونزمن شوی دی. په نورستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې اړوندو ادارو ته یې وړاندیز کړی دی چې د هغه سړک پخولو لپاره دې په بودیجه کې پیسې بیلې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د افغانستان په ختیس کې پروت یو غرنی ولایت دی. ګڼې طبیعي منظرې لري چې د سیلانیانو پام یې ور اړولی دی، خو که یو لور ته نورستان د غځېدلی سړک لا هم پوخ شوی نه دی، بلخوا د وروستیو روغتونو له امله نور هم زیانمن شوی دی. د سپرلي په دې موسم کې له بېلابېلو ولایتونو سیلانیان نورستان ته ورځي، خو په چکر تللي ځوانان له کونړه د نورستان مرکز پارون پورې د سړک له خرابوالي شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو غواړي چې دغه سړک په اساسي بڼه جوړ کړي. څو تنه سیلانیان وایي بلخوا په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو ریاست مشر محمد نبی عادل وایي چې کونړ او نورستان ترمنځ د سړک په اساسي بڼه د جوړېدو پیشنهادونه یې مرکز ته لیږلي او ژمنې ورسره شوي چې د راتلونکي کال په بودیجه کې ورته رقم ځانګړی کړي.
مربوطه وزارت فایدانه سره ټول مسائل شریک کړی دي. همدغه شان ته مشرتابه مقام نه هم پیشنهاد کړی دي او هغه هم تایید کړی دي. نو انشاءالله لګیا یو کوشش کوو چې د راتلونکي کال کې موږ د عمومي لار د نورستان کونړ په دې باندې کار وکړو.
نه یوازې د کونړ او نورستان ولایت مرکز پورې سړک د وروستیو روغتونو له امله زیانمن شوی، بلکې د دې ولایت د غربي او شرقي نورستان د یو شمېر ولسوالیو لارې هم تړل شوي دي. خو مسولین وایي چې د تړل شو لارو د خلاصون لپاره یې هڅې پیل کړې دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته ورګی اوریدونکو. د خیبر پختونخوا په کوارډ ضلع کې میشت افغان کډوالو پر حکومت غږ کړی چې د بې اسناد کډوالو بیرته افغانستان ته ستنولو پر پریکړې باید یو وار بیا فکر وکړي. مشال رادیو سره په خبرو کې دوی ویلي په افغانستان کې یې سرپناه لپاره کوم ډول ګامونه نه دي پورته کړی شوي. که دوی بیرته افغانستان ته ولاړل نو ټولو نه لویه ستونزه به دا ولري چې د دوی نجونې به له زده کړو بې برخې پاتې شي. همداراز په پاکستان کې د شارپ یعنی د بشري حقونو د بندیانو ته د مرستې غیر دولتي سازمان مشر سید لیاقت بنوری مشال ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي پاکستان کې میش بیا اسناد کډوال دی باید په رسمي ډول مهاجر ومنل شي او دوی ته دی په پاکستان کې د نړیوال قانون تر لاندې د مهاجرت ټول حقونه ورکړي شي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار ممتاز بنگش راکړي.
د خیبر پختونخوا په کوهار ضلع کې میشته افغان کډوالو پر حکومت غږ کړی تر څو پورې چې افغانستان کې بې اسناده کډوالو لپاره د بحالۍ بندوبست نه وي شوی د دوی پر ضد د عملیات باید ودرول شي. دوی وایي کچېرې نړیوالو د افغان کډوالو لپاره غږ پورته نه کړ نو دوی به ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شي. بلخوا پاکستان کې د شارپ یعنی د بشري حقونو او بندیانو د مرستې نومې سازمان مشر لیاقت بنوري هم د سفران یا د سرحدي او قبلي امور وزیر امیر مکام په ګډون د پاکستان د پوز مشر جنرال آسم منیر او پاکستان کې د افغان کډوالو عالی کمشنر ته په یو لیک کې ویلي چې د کډوالو پر ضد د عملیاتو په پریکړه دی باید حکومت یو وار بیا نظر وکړي. مشال رادیو سره ځنګړي مرکه کې نوموړي ویلي افغانستان کې د رژیم بدلون نه وروسته پاکستان ته چې څومره هم افغانانو کډه کړي نو باید دوی د په رسمي ډول مهاجر ومنل شي او دوی ته د مهاجرت نړیوال قانون له مخې ټول حقونه هم ورکړي شي.
ما هغه وخت هم دا لیټر لیکلی و چې مو دا مندي دا غیر قانوني طور باندې نه دي راغلي. مو ورته خپل عزت ورکړه د مهاجر دي مهاجر ډیفینیشن نه دی راځي رجسٹر دي یا نه دي رجسٹر دا بلا خبره دا مهاجر دي. یو ملک کې 13 لاکھ یا 15 لاکھ یا 17 لاکھ یا 20 لاکھ کسان کا غیر قانوني طریقې سره نه وځي نو دا خو د هغه سټیټ باندې ډېر غټ سوالیه نشان جوړیږي. تاسو دا مهرباني وکړئ
نوموړي زیاته کړه چې افغانستان کې حالات د کډوالو لپاره سم نه دي. که دوی خپل هیواد ته ستنه شي نو دوی به له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. د یادې ضلع په ګمکول نومې کډوالو کیمپ کې میشت مدني فعال عبدالرحمن افغانیار مشال رادیو ته ویلي افغانستان ته ستنه شوي کډوال به تر ټولو لویه ستونزه دا ولري چې د هغوی نجونې به د زده کړو بې برخې پاتې شي. تر څو پورې چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو بندیز نه وي لرې شوی باید دوی د خپل هیواد ته ستنه نه کړی شي.
د سپی چې د الټرا د جنکیو د تعلیم مسله چې د اغاشتا د جنکیو تعلیم ته اجازه نشته ده. دغه جنکۍ چې دلته 15 او 16 پورې سکولونه ویلې دي آیا د دوی د تعلیم زمينه بل ته مساعده شي او کنه؟ د دغه جنکیو راتلونکو بسوي ولې چې دا خو زمنګ اولادونه دي زمنګ نیم نسل د منګ سره نیمایي برخه ده دغه نړۍ کنه زنانه.
د افغان کډوالو غلام باندې کیمپ اوسیدونکو عبدالرحمن چیرمن وای چې دواړه هیوادونه او نړیوال دي د افغانستان د کډوالو سر په نهي او نور ستونزې هوارولو لپاره باید زمينه برابر کړي تر هغه وروسته د کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ پیل شي. موجوده حالات داسې نه دي چې کډوال خپل هیواد ته ستنه کړي شي. دلته د دوی کاروبارونه دي د خلکو سره یې قرضې پاتې دي. د پاکستان حکومت د دوی ستونزې وانوري دي نو دوی بل سخت زیان سره مخامخ شي.
خو موږ باید داسې یو ترتیب وار او داسې ترتیب سره غو کې ځکه چې موږ کاروباریان افغان ماجرین ټول کاروباریان دي. دا څوک پاکستانی رو اسوارونو سره چې کم دی پیسې یو ماجرونو سره پیسې نو کا موږ ته غرا کې نو موږ سره د داسې همدردی سره غو چلای چې موږ مخکې د مخکې افغانستان نظام هم داسې د چغو موږ د افغانانو ته داسې سرپناهي ورکي خو دغه گنجائش تل تم نشته. زمونږ افغانان ماجرین ته دوی د سیو زمينه جوړه کړی او دوی موږ ته د زمينه مساعده کی او جوړه کی چې موږ حل تلاټ شو.
د شرپ مشر اړوند چرواکو ته لیک په داسې حال کې لیږلې چې پاکستان کې د بی اسناد کډوالو پر ضد عملیات روان دي او تر اوسه 15 لک نه زیات کډوالي خپل هیواد ته ستنه کړي. همداراز په ټولنیزو رسنیو خبرونه هم خپاره شول چې د پاکستان حکومت د افغانستان غړیتوب یا ایس ای سی کارډ لرونکو کډوالو پر ضد عملیات کولو اراده لري او دې لپاره د کورنیو چارو وزارت لخوا ټولو صوبو ته وینا هم شوې ده. بلخوا رښتیو کې د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو محکمې ویان سفر ایمان مشال ریډیو ته په یو مرکه کې داسې ټول خبرونه ګنګوسي ګرځولي او ویلي دي چې هغوی د ایس ای سی کارډ لرونکو کډوالو معلومات راټول کړي خو د دوی پر ضد عملیات کولو او دوی خپل هیواد ته د ستنولو هیڅ اراده نه لري. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو،
دا دنیا دې ټوله شي بنگړي بنگړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نشر کولو،
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دے
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د افغانستان د خوست ولایت د نادرشاه کوټ په زنیخیلو سیمه کې ځایي خلک وایي سکولونه ترې په لرې واټن کې دي چې له وجې د هغوی ماشومان له تعلیم لرې پاتې کیږي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د هغوی ماشومانو ته په نږدې واټن کې سکولونه جوړ کړي. بل پلو په خوست کې د تعلیمي ادارو سرکاري چارواکي چې د طالبانو تر چتر لاندې کار کوي وایي د یادې مسلې د هوارۍ هڅه کوي. نور حالاته نجیب الله الوخیل په دې راپور کې راکوي.
د خوست ولایت د نادرشاکوټ ولسوالۍ اړوند د زنیخیل د سوې سیمې اوسیدونکو وایي د دوی د سیمې څو کلیو ته نږدې ښوونځی نشته او له همدې کبله سلګونه ماشومان هلکان او نجونې له زده کړو بې برخې دي. دوی وایي د شنباوا تر لسې ډیر واټن دی او تر څنګ د دې لارې په اوږدو کې څو ځایونه خوړونه دي چې په باراني موسمونو کې ورباندې ماشومانو او تنکیو زلمیانو ته په پښو تګ راتګ ممکن نه وي. د زنیخیل اوسیدونکي حاجی محمد رفتار مشال راډیو ته وویل
دلته 15 نیم سوه کورونه دي، لاس 15 جوماتونه دي، ټول خوښ شو کې ټول د 15 نیم سوه کورو کې دا څوک د 4500 وړ کې ماشومان به وي دلته چې دا لاسرسی نه لري مکتب ته، ځکه چې 4500 کیلومتره موږ نه لره د مکتب د وړو ماشومان دي. دوه خوړونه په منځ کې راځي، هغه ته دوی نه شي رسېدلی، مکتب دلته نشته کې.
د زنیخیل سیمه چې پخوا له جګړو زیانمنه وه تر شنباواد پورې له یو پاخه سړک پرته نور داسې کارونه او پروژې پکې نه دي پرې شوي چې لږ تر لږه لومړنیو اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی آسان کړي. د زنیخیل اوسیدونکی عابد وایي
چې د دې ځاینه موږ ځو د څوی کل نه تر شنباوت مکتبه پورې نیم ساعت یا یو 15 منټو کې موږ د دې ځای رسېږو. عام په لارو کې مشکل وي، کله خوان وي، تر ګرمۍ نه هم نشو تلل.
په افغانستان کې د ماشومانو لومړنۍ زده کړې جبري دي او اړوندې حکومتي ادارې مکلف دي چې ماشومانو ته په خپله نږدې سیمه کې د زده کړو زمینه برابره کړي، خو لا هم د دې هیواد ډېر ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري. د زنیخیل اوسیدونکي رفیع الله ارمان وویل
تونز ډېر دي، دلته میږ سهیله کوي مؤسسات دولت څخه مشکلات ډېر دي، نو ټول څخه مهمه او ښه ضرورت چې دای ښوونځي ته دی. یو عامه ستونزه چې دلته خوړونه دي، سیلابونه راوتلي وي او کله چې هلته دوی ښوونځي کې بارونه وشي بیرته بیا کور کورون تر ازي نو بیا هم ډېر مشکلات سره مخ وي. مونږ هله دغه د چدلته خونځا جوړ شي مکتات.
بل لوري ته د خو ځای چارواکي وای ولایتي ادارې په خپل پرمختیايي پروګرامونو کې د هغو سیمو د اوسیدونکو ستونزو تر رسیدنه په لومړیتوب کې نیولې چې په خوا محرومي پاتې شوې دي. د واري مرستیال محبوب شاه قانت وویل
هغه ارتیاوي چې هغه یقیني اولیت لري هغه مونږ په نظر کې لرو، لکه مونږ ولایتي اداره مهانه میاشتنی د پی ڈی سی غونډه لرو چې په مغه کې مونږ د مرکز په شمول د ټولو ولسوالیو اولیا ضرورتونو رخلو هغه دې پر د بودیجې پیدا کول، د وزارتونو سره شریک کول، دا ان شاء الله مونږ په پام کې دي.
خوست خار ته نږدې د ځینې خېلو د څووي اوسېدونکي داسې مهال د خپلو ماشومانو لپاره د زده کړو د فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د پوهنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل وروستي بیان کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. بیا په خوست کې له تېرو جګړو د اغېزمنو سیمو اوسېدونکي وایي که چیرې د دوی ماشومانو ته د زده کړو ډېر لږ فرصتونه هم برابر شي، له نشته په ګټه تمامېږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږی خبری غړای ده او دا رسته راپور تاسو ته وړاندې کوو. په پاکستان کې فعالانو پر ایکس چې په خوا ټوئیټر نومیده پر محدودیتونو اندېښنې ښولې دي. په هغه هیواد کې حکومت په خوا هم پر مختلفو ټولنیزو شبکو محدودیتونه لګولې دي، خو دا ځل د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د ټولنیزو شبکو لپاره د قوانینو د سختولو خبره کړې ده. فعالان وایي چې ریاست د خپلو پخوانیو تګلارو په دفاع کې پاتې راغلی، نو ځکه ټولنیزو شبکو ته لاسرسی محدودوي. نور د ګولیاس پر راپور کې
په پاکستان کې له تیرو څو میاشتو راهیسې ټولنیز شبکه ایکس چې پخوا ټویټر نومیده محدوده کړل شوې او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو له حکومت په وار وار غوښتنه کړې چې دا بحال کړي، خو د پاکستان حکومت دریځ لري چې ایکس د هغوی اندېښنو ته ځواب نه دی ویلي او په دې کې پاتې راغلي، نو ځکه یې ورباندې بندیز لګولی دی. بلخوا ایکس د اپریل په شپاړسمه په رسمي پاڼه لیکلي چې د پاکستان حکومت د اندېښنو لرې کولو لپاره کار کوي. دا لومړی وار نه دی چې په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو بندیزونه لګول کیږي یا محدود کړل شوي دي. د دې مخکې هم څو واري د امنیتي، سیاسي او مذهبي وجوهات له وجې په ټولنیزو رسنیو پابندي لګول شوي وي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر په دې رستو کې په اسلام آباد کې د ټولنیزو رسنیو په اړه د سختو قوانینو خبره کړې وه. وفاقي وزیر محسن نقوي د اپریل په 15مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي ول چې ډېر ژر به سایبر قوانینو کې په پراخه کچه بدلون راولي. د معلوماتي ټکنالوژي قانون چې د معلوماتو، مخابراتو او ټکنالوژي قانون یا سایبر قانون په نوم هم پیژندل کیږي، د کمپیوټر، سافټویر، مصنوعي ځیرکتیا او انټرنیټ پورې اړه لري. وفاقی وزیر د ټولنیزو شبکو په اړه ویل چې په دې لړ کې سخت قوانین پکار دي.
پاکستان میں ہر چیز آزادی ہے، رائے ضرور ہونی ہے اور ہم
تو پاکستان کے درائے اظہار ضروری دے، خدا سے ہم نشی کے دے چې څوک هر ورځ په ټولنیزو رسنیو ناسا میں خبری کوي یا بغیر له ثبوت تورونه لګوي، نو د دې لپاره د سختو قوانینو ضرورت دی. د بندیزونو کلمې مې استعمالوي، بلکې قوانین راوستل پکار دي. دا زما حق دی چې څوک غلط الزام لګوي نو د هغې جواب ورکولو لپاره چرته لاړ شم
تو میں اس کے خلاف کہیں نہ کہیں جا سکوں.
د ایکس باندې محدودولو په اړه نړیوالو سازمانو ترڅنګ په ملک دننه هم په دې سختي نیوکې روانې دي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کار کوونکي بایټس فار آل مشر هارون بلوچ د اپریل په 13مه مشال رتی ویل چې دا یو تشویشناک صورتحال دی. په لومړي سر کې خو حکومت دا خبره نه و منلې چې په ایکس یې پابندي لګولې، خو وروسته و منله. د ویل کچري دا سلسله هم داسې روانه وي نو په نورو شبکو هم بندیزونه لګیدلی شي.
حکومت یہی چاہتی کہ فلانی پروفائل یا فلانی بندے کا ٹویٹ ڈیلیٹ کرے. حکومت امدا غواڑی چھ لٹ ٹویٹر ہا خبر لری کری چھ دوی پر زدی کچری. حکومت امدا سوچ او فکر تا دوام ور کوی، نو بیا په پاکستان کې نور ټولنیز شبکې لکه میټا، فیس بک، انسټاګرام یا ټیک ټاک، یوټیوب هم لبندیزونو سره مخامخ کیدای شي.
په پاکستان کې ګڼ خلک پر سیاسي او نورو موضوعاتو د بحث او د خبرونو خپرولو لپاره ایکس کاروي. په پاکستان کې د فروری پر اتمه ټول ټاکنې وشوي. پر هغه ورځ حکومت د هغه هیواد په ګڼو برخو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټي خدمات ځنډولي ول. هغه وخت د کورونا چار وزارت ویلي ول چې دا کار یې د امنیت ټینګښت لپاره کړی و. په پاکستان کې حکومتونه ولې ټولنیزې رسنۍ محدودوي؟ فعال هارون بلوس وایي دا کار هله کیږي چې حکومت د خپلو کړنو دفاع کې پاتې راشي.
حکومت یا ہماری جو سٹیٹ ہے حکومت کی بات نہیں کرتا کیونکہ
در ٹولا قصہ دا بیانیو دا زدہ حکومت خبر نہ کوم بلکہ در ریاست خبر کوم لازم کچھ حکومتوں نزی راضی بنیادی مسئلہ در ریاست تا در ریاست بیانی چیز اڑیو ناسم وی نو د ټولنی زو رسنۍ و راتګ ورسته د دې دفاع کولو کې ناکام شوی دی کله چې حکومت دا خبره کوي چې دا د هیواد د امنیت خبره ده نو په ایکس پانه داسې خبرې شروع شوی وی چې پکې د ریاست بیانیا پکې چیلنج شوی خو ریاست دغه خبرو ځوابولو کې ناکام شوی او بیا ورته د ملي امنیت ته د خطر په نامه پلمه جوړه کړې او پر هغه بندیز لګولې
ہرون بلو زیاد اکڑا چه دا یو ناسم کار دے چه دا بیانی دفاع نکولو صورت کی پا حق پلیٹ فارمونو پابندی ولگوی او دا دی حس جواز نو جوڑی گی پا پاکستان کی ایک شبکہ دا فروری لا ولسه می بنده دا او دا بخنی نلیوا سازمان امنیسٹی انٹرنیشنل پا گردون دا بشیر غونو لزگونو سازمانو او طولونو لا اسلام آباد تا غوختی چه حق طولنیز شبکہ دی زر بحا لکلی پا اسلام آباد کی خبریال افتخار فردوس چه پا ایکس پانا هم دیر فعال دی دا پریر پا تلسم مشار لطویل چه پا نالی که کم حواد هم دا کار کردی چه پا طولنیز رسانه بندیز یا محدود اکلی نو حقا ناکامه پالیسی دا نو مولی دا دی متبادل لاری هم بیان اکلی چه دی مخا نشی نیول کی دی
دا خاندا خبر ندا دا چه دا پاکستان دا پرائم منسٹر آفیس شی یا سمرم چه دی پولیٹیشنز دیا یا الیکٹڈ گورنمنٹ منسٹران دیا نو آغا دا پابندی سارا سارا چه دی او سم چه دی اغا ایکس استعمالی لگیا دیا او دا حکومتی آفیشل ورژنز چه دی پدی بانی اپلوڈ کی مطلب دا دی چه آغی تا بتا دا چه دا بین چه دی دا انسفیشنٹ دی خلق طول او سم چه دی اغا ایکس استعمالی نو زما پا خیال دسی قسم کی چه کم ریجیم چه دی آغا یو ٹوٹیلیٹیرین اسپیکٹ تا چه دی لارڈ شی نو آغا زان خوشحال اولو دا پارا خود دی بانی پابندی لگا ولی شیا خو زما پا خیال کم مطلب چه دی آغا پبلک تا ایکسس چه دی آغا روکا ولیا نو دا آغی تا فائدہ چه دی آغا نشتا دی
د ټولنیزو رسنیو کارپوهان دریز دلی چې په پاکستان کې د متبادل بیانی لپاره ځای ورستر بلی تنګیږي او دا په جمهوری ټولنه کې د منلو وړ خبره نه ده. د دوی په خبره په ټولنیزو رسنیو بندیزونو سره خلک خپل آواز نشي رسولی.
تعلیم دا پارا سہولت نشتا ہے لیکن اکو دا پارا سڑی بیا دو بیا ہو یاد رکھے ہو جوانی تیر شی لکا دا کون دے خزی
نو زمانگا چی سورا چی سماجی جوان دا دی وقتی نو آٹول میرمون را دین کر
15 سال زمان دا وادون چو سو واتا کالا ہم تا قشان پالو گڑی دو تو گڑی دو تیر
وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی دا زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و کوم زو پل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کو
دا پروګرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلو ځلو تر څنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري
Thank you.
I'm not afraid to die.